په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري نوري هرکلی کوم. د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هیروئ، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش اداره یا سیګار وایي چې متحدو ایالتونو له افغانستانه د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې $3.2 billion لګولي دي. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې چې د جنوري په 10مه نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړه او بیګای خپور کړ، ویلي دي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان امانت صندوق اداره کوي لګول شوی دی. په راپور کې راغلی دی چې د مرستو که څه هم خیر قحطۍ یا د افغانستان د اقتصادي سقوط له مخنیوي سره مرسته کړې وي، خو په عین حال کې طالبان د امریکایي وګړو له یرغمل کولو د ښځو او نجونو پر حقونو له تیري د تروریستانو لپاره په خوندي ځاله د افغانستان له بدلولو د رسنیو له سانسور او د تیر نظام د سرتیرو له په نښه کولو نه دي راګرځولي. راپور زیاتوي چې د امریکا حکومت او کانګرس ښایي په دې اړه هم غور وکړي چې د افغانستان د امانت صندوق د نږدې $4 billion کنټرول متحده ایالات په لاس کې واخلي. متحدو ایالاتونو په 2022 میلادي کال کې د افغانستان بانک $3.5 billion شتمني چې په دې هیواد کې کنګل شوي وې آزاد کړي او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدولې. د سیګار په راپور کې د پیسو اندازه د هغو له سود سره نږدې $4 billion ښودل شوې ده. سیګار وایي طالبان غواړي دا پیسې دوی ته ورکړل شي، خو زیاتوي چې طالبان د دې کار قانوني حق نه لري ځکه متحده ایالات حکومت په رسمیت نه پیژني او د دې ترڅنګ چې امریکا د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل کړي دوی د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې هم دی. د طالبانو حکومت د سیګار د راپور په اړه تر اوسه رسمي خبرګون نه دی ښودلی. په کابل کې د فرانسوي روغتون مشر وایي چې د دې روغتون د ښځینه ډاکترانو له نیمایي ډیرو د طالبانو د محدودیتونو له کبله خپلې دندې پرېښې دي. دا روغتون چې د ښځو او ماشومانو د علاج لپاره وړیا روغتیایي خدمات وړاندې کوي د امید د کړیو په نوم د فرانسوي خیریه ټولنې لخوا اداره کیږي. د دې ټولنې مشر اریک چایسون د فرانسې لیموند ورځپاڼې ته ویلي چې پر دوی د ناروغانو خورا ډېره ګڼه ګوڼې وي، خو د نوموړي په وینا د طالبانو د ښځو ضد پالیسیو له کبله په افغانستان کې د ښځینه روغتیا پالو شمیر په کمېدو دی. خغلی چایسن زیاتوي چې د فرانسوي روغتون په ټولو 968 کارکوونکو کې پخوا د ښځینه روغتیا پالو شمیر 280 و، خو 1650 تنو اوس دندې پرېښې دي. چایسن وایي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه ورو ورو له افغانستان په وتلو ده او د بې سرحده ډاکترانو ټولنه دوی ته خورا ډېر ناروغان معرفي کوي. طالبانو په تیرو نږدې 3.5 کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي دي د نجونو د منځنیو ښوونځیو لویسو او پوهنتونونو له بندولو وروسته د روان کال په لیندۍ میاشت کې د طبي زده کړو محسیا او انسټیټیوټونه هم د ښځو او نجونو پر مخ وتړل. د یوې نړیوالې محسسې د راپور له مخې په افغانستان کې له 5 کلونو کم عمره له 6 میلیون زیاتې امیندوارې ښځې او ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ څخه کړیږي. د آی پی سی په نوم د مرستندویه ټولنه چې د غذایي امنیت په برخه کې کار کوي پرون جمعه په یو راپور کې وویل د تیر 2023 کال له جون میاشتې نیولې د روان 2015 کال تر می میاشتې پورې به نږدې 3.5 میلیون ماشومان چې عمرونه یې د 6 او 9.5 میاشتو تر منځ دي او شاوخوا 6.2 میلیونه امیندوارې مېرمنې د سخت خوارځواکۍ له وضعیت سره مخامخ وي. د دې ټولنې په وینا له دې ډلې 2.5 سلنه ماشومان په کابل، ننګرهار، هلمند، هرات او کندهار ولایتونو کې په خوارځواکۍ اخته دي. د ماشومانو د خوړو د کمیت او کیفیت نیمګړتیا، بیلابیل ناروغۍ، پاکو او کافي اوبو او روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی په افغانستان کې د خوارځواکۍ له اصلي عواملو څخه ګڼل کیږي. په پام کې چې حماس ډله نن له اسرائیل سره د فلسطیني بندیانو په بدل کې 3 تنه اسرائیلي برمته خوشی کړي، په دې ډله کې به د تر ټولو کم عمره برمته پلار هم شامل وي. د دې تبادلې په ترڅ کې چې دواړو لورو د غزې د اوربند موافقې په اساس منلې، اسرائیل له خپلو زندانونو څخه 130 تنه فلسطیني بندیان خوشی کوي. حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د جنوري په 9 د هغو اسرائیلیانو خوشی کول پیل کړل چې د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه د اسرائیل پر قلمرو د برید پر مهال برمته کړي وو. د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې حماس او اسلامي جهاد ډلې تر دې دمه 15 تنه اسرائیلي برمته سره صلیب ته سپارلي او په بدل کې اسرائیل سلګونه فلسطیني وګړي چې ډېری ښځې او کم عمره کسان دي خوشی کړي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد کې د یو شمېر افغان کډوال د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو د نیوکو تر څنګ وایي په دې ښار کې د افغانانو د نیولو او د کورنیو تلاشیو زور اخیستی دی.
از منطقه آیتن ون
پولیسو د آیتن ون سیمې له درې پنځوسمې کوڅې څخه د افغانانو هغه کورنۍ چې ویزې یې نه لرلې ونیولې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې په دې هېواد کې ډېره امریکا ته د لیک په شرایطو د برابرو افغان کډوالو د لیک د بیا پیلولو په اړه یې له واشنګټن سره خبرې پیل کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د ډالر په وړاندې د افغانیو د بیې له راپرېوتو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي چې اقتصادي بې ثباتي یې نور هم زیاته کړې ده.
دغه دستینې کار کوم زه مزما انجرونې دي ولاکلکه خور شی له لورو
په بهر کې دیره د افغان جنود کرکټ د لوبډلې د ملاتړ په ترڅ کې پلان نن کې د کرکټ یو کلب هم د دې لوبډلې د ملاتړ لپاره د بسپنې یو کمپاین پیل کړی دی. په افغانستان کې چې کرکټ په تیر جمهوری نظام کې ډیره وده کړې وه، ولې ښځینه کرکټ لوبډلې ته ډیره پاملرنه نه وه شوې؟
د جمهوریت پر مهال د کرکټ بورډ مشرتابه دا اراده نه لرله چې افغانستان د ښځینه کرکټ لوبډله ولري. البته ټول نه، یو شمېر محدود کسان ول چې هغوی نه غوښتل چې ښځینه لوبډله جوړه شي.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان په پلازمېنې اسلام آباد کې ډېر یو شمېر افغان کډوال د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو د نیوکو تر څنګ وایي په دې ښار کې د افغانانو د نیولو او د کورونو تلاشیو زور اخیستی دی. د دې ډلې ځینو کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو پرون د سلواغې په 12 یو شمېر افغان کډوال ونیول. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په تیرې یو میاشت کې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو کور په کور تلاشیو په دې ښار کې د ډېر افغانانو ژوند تریخ کړی دی. دا بهیر د روان میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شوې او د ځینو کډوالو په وینا پرون د جنوري په 1 هم روان و. په اسلام آباد کې یوې ډېر کډوالي چې د موضوع د حساسیت لکبله نغړی پراپور کې نومیات شي ازادي رادیو ته وویل
از منطقه آیتن ون کوچی 50
پولیسو د آیتن ون سیمې له درې پنځوسمې کوڅې څخه د افغانانو هغه کورنۍ چې ویزې نه لرلې ونیولې. بیا یو کورنۍ چې د استرالیا کیسې لره د استرالیا له سفارت څخه د راغلي وکیل په مرسته خوشې شوه، خو نورې کورنۍ چې کیسونه یې په ملګرو ملتونو کې وو خو دوی ویزې نه لرلې پولیس ونیول او بوی تلل.
په اسلام آباد کې ډېر نور کډوال هم تاییدوي چې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده، خو دوی له دې کبله د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو له هغې ډلې د کډوالو پر لویه کمیشنری UNHCR نیوکه کوي او وایي دا ادارې د دوی د دې ستونزو د لرې کولو لپاره لازمې هڅې نه کوي. له دوی څخه یوه د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
پرون او ورد مورس لخپل و ملگری سرا دی اداره تو لارم خول بد مرخه دروازه بندی بی حلت یوازی یو یا دو کسان ناست و او در توایی لیدیش میری سرا تلیفونی تماسونی سی چه دلیدنی وقت در کری چاچی تماس ور سرا نیولی دلیدنی وقت ور کری خود سلور یا پینزه میشتی ورسته.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری ویان قیصر اپریدی په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوند عالمی په یو لیکلي پیغام کې ازادۍ رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو له هغې ډلې د UNHCR او شارپ دروازې بندې نه دي، بلکې د خپلو ځینو کورنیو مسایلو له کبله یوازې د 4 لپاره رخصت دي. خغلی عالمی او په اسلام آباد کې ډیر نور افغان کډوالو د پنځشنبه په ورځ هم ازادي رادیو ته ویلي وو چې په دې ورستیو کې حتی افغان میرمنې او د هغوی ماشومان هم د پولیسو لخوا نیول کیږي. د دوی په وینا په ځینو مواردو کې د کورنیو مشران نیول شوي او ماشومان یې یوازې پاتې دي او په ځینو حالاتو کې پولیسو یوازې ماشومان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د معلوماتو لمخه د جنوري لومړۍ نیټه څخه چې پولیسو د ان او سی په نوم کارتونو د نه لرلو لواجه د افغان کډوالو نیول پیل کړی دی، د جنوري تر 13 پورې شاوخوا 1550 افغان کډوال نیول شوی او له دې ډلې شاوخوا 350 تنه په جبري ډول افغانستان ته لیږل شوی دی. ان او سی هغه کارتونه دي چې افغان کډوالې په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د ویزې یا د استوګنې د دایمي کارتونو ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو د دوام په خبرګون کې نړیوالو مؤسسو او د بشري حقوقو ډلو جدي اندېښنه ښودلې ده. پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر د 2023 کال په نوومبر میاشت کې پایل کړ. د ناروې د کډوالو د شورا د مشر یان ایګلند په وینا په دې ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 800 افغان کډوال افغانستان ته استول شوي دي.
پدې سال کې چې په اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او د کورونو تلاشي او زور اخیستای د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیا وایي په دې هیواد کې د امریکا ته د لیک په شرایطو د برابر او افغان کډوالو د لیک د بیا پیلولو په اړه له واشنگټن سره رسمي خبرې پیل کړې دي. د دې وزارت ویاند ورمورز اعلان وکړ چې دوی هیله مند دي چې د دغو افغان کډوالو د لیک بهیر بیرته پیل شي.
په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغان کډوالو د منلو پروګرام ځنډولی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دې بهیر د بیرته پیل کېدو په اړه له واشنگټن سره خبرې روانې دي. د دې وزارت ویان شفقت علي خان د پنځشنبه په ورځ په خپل اونیزه خبری غونډه کې له څرګنده کړي چې د شرایطو وړ افغان کډوالو د لیک بهیر بیرته پیل شي. نوموړي د دې موضوع په تړاو له امریکایي لوري سره د خبرو جزئیات ورنکړل، خو ټینګار یې وکړ هیله لري پاتې افغان کډوالو ته هم اجازه ورکړل شي چې په امریکا کې میشت شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره په داسې حال کې کړې چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په وروستیو کې د افغان کډوالو پر ضد خپلې هڅې زیاتې کړې دي. یو شمېر افغان کډوال په اسلام آباد کې دا وضعیت تاییدوي او وایي د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو عملیات زیات شوي دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال رفیع الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چاوند میشه پولیس دنبال افغانان میگرده و وضعیت زیاد خراب است.
دی وی څو ورځې کېږي چې پولیس هر ځای په افغانانو پسې ګرځي، وضعیت ډیر خراب دی. که چارلیټر یا کومبل سند ورته وخیو نه یې منی، مونږ دلته په ډیر خراب وضعیت کې یو.
سیم اوبات اجازه مثبت بگیریم یا نگیریم یا معلوم نیست.
د پاکستان په پلازمینه کې یو بل افغان کډوال نوري هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مو د پاکستان د غزې قرار است که
هر څه وای هر څه مو چې درلودل په دې دوو کلونو کې مو مصرف کړل. پولیس مو زوروي، هر شپږ میاشتې باید ویزه تمدید کړو. د ویزې لګښت له یوې خوا، د ژوند او کورنۍ مصارف له بلې خوا، دې ټولو موږ ته سخت اندېښنې او پریشانۍ را پیدا کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ په ویژه فرمان کې د کډوالو د منلو پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د فرمان زرګونه هغه افغانان چې امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی او د پاکستان، قطر او اماراتو او البانیا په څیر هیوادونو کې د خپلو کیسونو د پړاوونو د بشپړولو په تمه دي، له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوي نيسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په لندن کې د کرکټ یو کلب په بهر کې د ډیره افغان جنو د لوبډلې د ملاتړ لپاره د بسپنی یو کمپاین پیل کړی دی. لدی اعلان وروسته د انګلستان کرکټ بورډ د افغان جنو له لوبډلې سره مرسته اعلان کړه. د استرالیا د کرکټ یو پخوانی خزینه لوبغاړي له افغان جنو سره د انلاین مرسته کمپاین پیل کړ. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د لندن د مریلبن د کرکټ کلب یا ام سی سی پرون اعلان وکړ چې په بهر کې د ډیره افغان جنو د کرکټ لوبډله به د کډوالو لومړنۍ ډله وي چې د دې کلب په نوښت د کډوالو د کرکټ د ملاتړ لپاره د بسپنې د صندوق مرسته ترلاسه کوي. د صندوق ته لومړنۍ 100,000 پاونډه بسپنه د انګلستان کرکټ بورډ ورکړه. په دې پسې د استرالیا د کرکټ پخوانی لوبغاړی میل جونز چې اوس مهال د کرکټ مبصره ده، د افغان جنو د لوبډلې لپاره د آنلاین بسپنې کمپاین پیل کړ. په پام کې ده چې په بهر کې د بې ځایه شویو ټولنو د کرکټ د ملاتړ لپاره د ام سی سی صندوق په پیل کې 1.4 میلیون ډالر بسپنه راټول کړي. د دې کلب مشر راب لینچ پرون په یو بیان کې وویل کرکټ دا ځواک لري چې خلکو ته الهام ورکړي، یو موټی کړي او ځواک وروبخي. نوموړی زیاتوي چې د دې نوښت هدف دا دی چې هغو کسانو ته امیدونه او فرصتونه برابر شي چې ډیره اړتیا ورته لري. افغانستان د نارینه وو یو ډیره ځواکمنه لوبډله لري چې په تیرو 2 لسیزو کې په خپلو پرمختګونو سره په ټوله نړۍ کې د کرکټ مینوال حیران کړل او له 2013 کال راهیسې د کرکټ د نړیوالې شورا له 200 دایمي غړو څخه ده. په 2023 کال کې استرالیا د نجونو پر سپورت د طالبانو د بندیز په غبرګون کې له افغانستان سره دوه اړخیزه لوبي ودرولې او په همدې کال د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان پر کرکټ د بندیز غوښتنه وکړه. افغانستان د پرزیدلي جمهوریت نظام د واکمنۍ پر مهال هم د نجونو د کرکټ ډیره ځواکمنه لوبډله نه لرله. د کرکټ شنونکي او خبريال وصل وصال وایي چې په افغانستان کې د نجونو کرکټ ته هیڅ کله جدي پاملرنه نه ده شوې.
د جمهوریت پر مهال د کرکټ بورډ مشرتابه دا اراده نه لرله چې په افغانستان د خزینه کرکټ لوبډله ولري. البته ټول نه، یو شمېر محدود کسان ول چې هغه نه غوښتل چې خزینه لوبډله جوړ شي. خو سره له دې هم بیا هم د خزینه لوبډله جوړولو لپاره هڅه شروع شوې. 25 خزینه لوبغاړو ته قراردادونه ورکړل شول، خو د نظام د بدلون وروسته نو تعلیم بند شو، نو کرکټ خو لاړه لری خبره ده.
د جمهوریت نظام له پرزیدو وروسته له هغه 25 جنو څخه چې افغان کرکټ بورډ د لوبو اجازه ورکړي و ډیره برخه بهر ته ولاړې او اکثرا په استرالیا کې ډیره شوې. د نجونو د کرکټ نړیوال شورا ته په یو لیک کې غوښتنه وکړه چې په استرالیا کې د افغان جنو د کرکټ لوبډله ومني، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د افغان جنو لوبډله د پنځشنبه په ورځ د بیسرحد کرکټ له لوبډله سره یو نمایشي لوبه وکړه چې د کرکټ د پلویانو پام ځان ته راوړاوه. ورسته لدې چې د 2020 کال په اگست میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار د محدودیت ترڅنګ پر سپورت او نورو ټولنیزو فعالیتونو یې هم پوره بندیز ولګید.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرستو ځنډې د افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځه وړلو پروګرامونه ګواښي. د دې سازمان یو لوړ پوړي چارواکي وړ مورز له دې سازمان څخه د امریکا پر وتلو هم خواشینی وښوده. په عین حال کې یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي یې په ګوزن ناروغي اخته دي، د پولیو واکسین مهم بولي او سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید لا زیاتې هڅې وشي.
د امریکا د ولسمشر لوري د هغه فرمان وروسته چې د نوي ورځو لپاره د متحدو ایالاتونو د تقریبا ټولو بهرنۍ مرستو د بندولو پاړه ورکړ، د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې دغه اقدام په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن ناروغي د مخنیوي پروګرام لګوخ سره مخامخ کوي. په ختیځ مدیترانه کې د روغتیا نړیوال سازمان سیمهیز مشر هنان بلخی د چهارشنبه د ورځې ناوخته یو آنلاین کانفرنس کې له روغتیا نړیوال سازمان څخه د امریکا پر وتلو هم خوشینه خودلې.
د پولیو په ختمولو کې د متحده ایالاتو مرستې قطع نه وي. په اوسنی وخت کې موږ د نړۍ په دوو هیوادونو پاکستان او افغانستان کې د پولیو د ختمولو وروستي پړاو کې یو، او د پولیو او نورو ټولو انتقالیدونکو ناروغیو د مخنیوي لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان د هڅو او نظارت لپاره د امریکا مرستې حیاتي دي.
هغه له هنان د غشان ویلي چې په افغانستان کې د ګوزن ناروغۍ د لمنځوړلو مخنیوي لپاره د پولیو واکسین تطبیقول مهم دي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ګوزن پیښې ثبتېږي او لا هم له ماشومانو ژوند اخلي. تر دې وړاندې هم د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتو پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2023 میلادي کال کې د پولیو 25 مثبت پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې دي، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبت پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې. د یادونې ده چې د جنوري میاشتې په 20مه نیټه له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو واکسین د پیلولو په اړه هم خبره کړې وه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي په ګوزن ناروغي اخته دي، د پولیو واکسین مهم بولي او سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید ناغېړي ونی شي. د کابل ښار اوسیدونکو فاضلې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
زمان لور چې د لسکلن ده او یو پخې کار نه کوي، له حرکت او لیدلې نور ډیر مې وګرځوله په شفاخانو باندې، خو متاسفانه چې ښه نتیجه مې وانه خسته او ښه نه شوه. نور لټولو له همدې خاطره نو لټولو خویندو ورونه مې هیله ده چې د پولیو واکسین په برخه کې بې توجهي او بې غوري ونه کړي، او زه مې چې د لور دې وضعیت ته ګورم نور ډیر ورته ځورېږم.
د پولیو واکسین د تطبیق په اړه دا ټینګار په داسې حال کې کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د امریکا تمویل چې اوس پنځه شوی، د پولیو نورو ساري ناروغيو د لمنځوړلو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د څارنې په هڅو کې د پام وړ رول لوبولای دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې له مراسمو وروسته په یو فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې او همداراز اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وباسي. ښاغلی ټرمپ وخت تر بیا رسیدو وروسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د دریو میاشتو لپاره ځنډولې دي او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبی بیا ویلي حیاتي بشري مرستې له دغه فرمانه استثنا دي. په دې اړه د رویټرز راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو مرستو د درې میاشتنی ځنډ په ترڅ کې افغانستان سره د ژوند ژغورونکو مرستو، حیاتی درملو، روغتیایی خدمتونو، خوراکی توکو او سرپناه مرستې دوام لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د ډالر په وړاندې د افغانو د بیل را پریوتو سره د خوراکي توکو بیل وړې شوې دي چې اقتصادي بې ثباتي نور هم زیاته کړې ده. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په تیر اونۍ کې د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې شاوخوا 1% کم شوې ده. نور حال د عبید سپوږمې پر رپورټ کې
لکه خور شی لالورو دغه د ستنې کار کوم زه مزمن جوړ نه دی ولکه دغه یو مخامخ
دی. فرا ولایت اوسیدونکو فریدا وا دا چې دی وی ولس کسیزه کورنۍ سرپرست د وای چې د خوراکي توکو د بیې د لوړې دوه لامل نشي کولای چې د کور ضروري خوراکي توکي پوره کړي.
مریض سم لکه دا اندل رم چې تر ډاکټر پورې لاړ سم خو روزاریو ی دانګه کو زمې د غم په زندان کې باندې د خورو لکه شی لالورو په خواله شو یو د غراتله یو مسلم رستم رستي یو وړم وړ یو شی مې راتله اوس ولکه په شی لا په مور جوړی دغه ما شام یو پیاله چای وی یو ګوله وشه جوړی ولکه په شی لا جوړی یا یو بور د اسلام غای ستګ یو وخت نست سل وخت نست یو وخت ست.
د ننګرهار ولایت بل اوسیدونکو امیده هم د روزګار سختۍ اخیسته او د خپل ستونزو کیسه کوي.
هر څه قیمت دی وړم قیمت دی بازار جدان دا هم قیمت دی مزا بوروی چه بازار سه قیمت لوریا چی ارزان دا خو قیمت لوری چه ارزان هم شنو چه پیسا نی پچی شو حالو گه خو کارشتا هم نشتا ده ده غوری آقا دستا خبره مخی دیال نصر پیمان دیال نصر پیمان یا زر دری سر پیمان بشکه اوز یا سر سر بانه بشکه ده مثال چه پی پینز سامشی چه پیسا نیمون پچی شو باره مخلو.
دا په داسې حال کې د چې په دې ورسته یو کې د ډالرو پر وړاندې د افغاني او د بیې په لا پریوتو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي چې اقتصادي بې ثباتي نور هم زیاته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د جنوري په 13مه خپل تازه راپور کې د دې موضوع په ټینګار زیاته کړې چې د تیرې اونۍ په ترڅ کې افغاني د امریکایي ډالرو پر وړاندې 1.6% خپل ارزښت له لاسه ورکړی چې د بازار په بیو یې اغیز کړی او اوس هم دا بیې د تیرې اونۍ په پرتله لوړې پاتې دي. دبليو اف پی زیاتوي چې ډېر مهم خوراکي توکي لکه اوړه غوړي وریجې له بهره وارديږي چې د اسارو بیو کې بدلونونه پر قیمتونو اغیز کوي. راپور کې راغلی چې د خوراکي توکو سربېره د سون توکو بای هم لوړې شوې. په ننګرهار کې د خوراکي توکو یو هټیوال شاهد الله شاهد د یو شمیر لومړنیو خوراکي توکو د اوسنیو بایو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یو کیلو چای خچه 200 افغاني او یو بوجه وړه 450 افغاني او یو بوجه بوره 50 کیلو 2400 افغانۍ او یو بوشټو وړل لسل درال 1500 افغانۍ دا د نن ورځې ریټونه دي.
د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ او بیا ورسته تر هغه نور هم ولوي د چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وخت له رسیدو ورسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د درې میاشتو لپاره وزندولې. خاغلی ترامپ ویلی چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوګراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د یادونې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک او ثبات ساتلو لپاره په پرله پسې ډول لسګونه میلیونه ډالر لیلام کړي دي خو یو شمیر اقتصاد پوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو حکومت دا کار لنډمهالې لپاره حل دی خو اوږدمهالې لپاره اغیزمنه چاره نه ده. اقتصادي پوهان په افغانستان کې د اقتصادي ثبات د کنټرول او د خلکو د ستونزو د هواري لپاره دغه هیواد سره د نړیوالو په دوامداره مرستو ټینګار کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې نږدې 40% کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر خلک هم وایي د اوبو سطح په سیمه کې ډېره ټیټه شوې او دوی په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. عابده سپوږمۍ نور تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي چې 90% افغان کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. اوچا د پنشن بې په ورځ د جنوري په 1 په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر په دې اړه اندېښنه ښودلې او لیکلي دي چې د دې وضعیت اصلي لامل د اوبو د سرچینو وچېدل دي. د اوچا د معلوماتو له مخې 30% افغانان اوس مهال له غیر صحي اوبو ګټه اخلي. په افغانستان کې د اوبو د کمښت ناورین چې لامل یې دوامداره وچکالۍ، د اوبو د زیربناوو نشټوالی او د اوبو د سرچینو ناسم مدیریت ښودل شوی د میلیونونو خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. د ننګرهار یو اوسیدونکي حکیم الله د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
واکن دی چې د څښاک او د سکلو اوبه چې دي سطح ډیره زیاته کې وتی ده. یعنی که وزرته وایم چې د هغې یو علت خو دا دی چې بارانونه یا ورښتونه سطح ډیره کمه ده هغه نشته دي. لکه دا زموږ په طرفونو کې چې دا د اوبو سطح په عظیمي شکل باندې لاندې کېوتې ده تقریبا او پاتشوه د څښاک اوبه خو یعنی هغه معیاري اوبه چې کوم هغه د انسان د صحت لپاره برابرې دي هغه اوبه تقریبا 90% هم موږ نه لرو په دې ساحه کې 90%.
په لویدیځ افغانستان کې هم ورته وضعیت دی. د هرات د تورغونډۍ اوسیدونکی مبارز وایي
په هرات ولایت کې د تورغونډۍ ښار کې خلک په ځانګړي ډول د دوبی په موسم کې د اوبو له جدي کمښت سره مخ کیږي. 50% څاګانې چې خلکو کیندلي اوبه یې تروی دي او د څښاک وړ نه دي. کلونه وړاندې د ملي یووالي شورا لخوا د اوبو پایپ لاین غځول شوی و خو د کمزوري مدیریت له امله کار بشپړ نه شو. اوس 40% خلک له ټانکرونو اوبه پیري.
په کابل کې هم خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. صبرینا چې د کابل اوسیدونکې ده ازادي راډیو ته وویل
برق نه باشه او خیش نیسته ما منزل 5 هسته هیچ امکان نداره از کجا بریم.
موږ په 15 پولیس ودانه کې اوسیږو. اوبه د پیسو په بدل کې اخلو. میتل لرو خو یوازې د شپې 3 ساعته اوبه راځي. د ورځې اوبه نشته. هر ورځ وینو چې ښځې او ماشومان له تشو سطلونو سره د اوبو د کتارونو انتظار باسي. خلک له ټانکرونو اوبه پیری خو دا کار ورته ډیر سخت تمامیږي.
د اوبو د چارو پوه نجیب الله سدید بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر سیلاب درم ته اوبای
موږ په افغانستان کې سیلابونه ډیر لرو خو نارمل اوبه لګ دي. له همدې امله سیلابونه د ځمکې لاندې اوبه نه تغذیه کوي چې دا یو جدي ستونزه ده. موږ خپل مهم اوبه له لاس ورکو. د اوبو سطح ورځ تر بلې کمیږي او کله دې ستونزه حل ته پاملرنه ونه شي راتلونکو کلونو کې به دا یو لوی ټولنیز ستونزه شي.
د اوچا د معلوماتو له مخې د اوبو د کمښت سربیره 28% افغانان لا هم له غیر معیاري تشنابونو څخه کار اخلي او زیاتوي په 2015 کال کې د اوبو روغتیا او فاضلاب خدمتونو د برابرولو لپاره 2.4 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده چې تر اوسه دوی یوازې 8.4 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. یاد سازمان وړاندې ویلي و چې که د ژمي ورښتونه کم وي او د 2015 کال په پسرلي کې تودوخه زیاته شي نو د اوبو کمښت به لا پسې زیات شي. د څو نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې افغانستان د اقلیم د بدلونونو له امله تر ټولو زیانمنو هیوادونو کې راځي. په وروستیو کلونو کې وچکالی، سیلابونو او د کرنیزو ځمکو او کورونو تخریب د افغانستان د اوبو ستونزه نوره هم پیچلې کړې ده. د اوبو کمښت نه یوازې د کرنې برخه اغیزمنه کړې، بلکې د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی د افغانستان لپاره یوه جدي ستونزه ګڼل کیږي.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اوري دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش اداره یا سیګار وایي چې متحدو ایالتونو له افغانستانه د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې $3.2 billion لګولي دي. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې چې د جنوري په 10مه نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړه او بیګای خپور کړ، ویلي دي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان امانت صندوق اداره کوي لګول شوی دی. په راپور کې راغلی دی چې دې مرستو که څه هم خیر قحطۍ یا د افغانستان د اقتصادي سقوط له مخنیوي سره مرسته کړې وي، خو په عین حال کې طالبان د امریکایي وګړو له یرغمل کولو، د ښځو او نجونو پر حقونو له تیري، د تروریستانو لپاره په خوندي ځاله د افغانستان له بدلولو، د رسنیو له سانسور او د تېر نظام د سرتیرو له پنخه کولو نه دي راګرځولي. په کابل کې د فرانسوي روغتون مشر وایي چې د دې روغتون د خزینه ډاکترانو له نیمایي ډیرو د طالبانو د محدودیتونو له کبله خپلې دندې پرېښې دي. دا روغتون چې د ښځو او ماشومانو د علاج لپاره وړیا روغتیایي خدمات وړاندې کوي، د امید کړیو په نوم د فرانسوي خیریه ټولنې لخوا اداره کیږي. د دې ټولنې مشر اریک چیسون د فرانسې لیموند ورځپاڼې ته ویلي چې پر دوی د ناروغانو خورا ډېره ګڼه ګوڼه وي، خو د نوموړي په وینا د طالبانو د ښځو ضد پالیسیو له کبله په افغانستان کې د ښځینه روغتیا پالو شمیر په کمېدو دی. خغلی چیسن زیاتوي چې د فرانسوي روغتون په ټولو 978 کارکوونکو کې په خوا د ښځینه روغتیا پالو شمیر 280 و، خو 155 تنو یې اوس دندې پرېښې دي. د یوې نړیوالې محسې د راپور له مخې په افغانستان کې له 50 کلونو کم عمره له 6 میلیون زیاتې امیندوارې ښځې او ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه کړیږي. د آی پی سی په نوم د مرستندویه ټولنه چې د غذایي امنیت په برخه کې کار کوي، پرون جمعه په یو راپور کې وویل د تیر 2024 کال له جون میاشتې نیولې د روان 2025 کال تر می میاشتې پورې به نږدې 3.5 میلیون ماشومان چې عمرونه د 6 او 9.5 میاشتو تر منځ دي او شاوخوا 6.2 میلیون امیندواره مېرمنې د سخت خوارځواکۍ له وضعیت سره مخامخ وي. د دې ټولنې په وینا له دې ډلې 2.5 سلنه ماشومان په کابل، ننګرهار، هلمند، هرات او کندهار ولایتونو کې په خوارځواکۍ اخته دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این سی آر وایي په هغو غیر قانوني کډوالو کې چې په تیر 2023 کال کې لویدیځې اروپا ته د رسېدو په نیت یونان ته تللي دي، افغانان د سوریې له خلکو وروسته دوهمه لویه شمېره جوړوي. یو این سی آر په یوه راپور کې چې پرون یې په خپله ویبپاڼه خپور کړ ویلي چې تیر کال ټول ټال 45,412 کسان د سمندر له لارې یونان ته رسېدلي، چې په دې ډله کې 15 سلنه سوریایان، 6 سلنه افغانان، 12 سلنه مصریان او همداراز له فلسطینه او له اریتریا له هر یوه څخه 4 سلنه کډوال شامل دي. په پام کې چې حماس ډله نن له اسرائیل سره د فلسطیني بندیانو په بدل کې 3 تنه اسرائیلي برمته خوشې کړي، په دې ډله کې به د تر ټولو کم عمره برمته پلار هم شامل وي. د دې تبادلې په ترڅ کې چې دواړو لورو د غزې د اوربند موافقې په اساس منلې، اسرائیل له خپلو زندانونو څخه 133 تنه فلسطیني بندیان خوشې کوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر ځوانان په خپل کې له یو بل څخه ګیلې کوي.
ملګرو د سې احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوې اتماته د مغرور لفظ استفاده کړي چې تا غرور او تکبر پیدا کړي، خو ته به وخت ورته نه لری.
وګړی چې ګیله کوي د دې کار اثر پر د خپل څه ډول وي؟
شکنجه روحي ده، ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار کړی نه وو، نو باید اول یې نه کړي، کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي.
نن پام دیګه خبرې کوو و باورې چې ګلې د دوستانو په مانس کې څومره فاصله زیاتوي. لیو بل نه د ګلو اصلي لامل څه دی او حل لارې څنګه پیدا کیدلی شي؟ در من اردونکو د خپلوانو دوستانو او ملګرو په مانځ کې ګلې کول هغه څه دي چې څوک مثبت اړخ ورکوي وای ګله له دوست څخه کیږي، خو ځینې نورې د خپګان او لریوالي لوی لامل بولي. د ځوانانو په خبره ځینې کسان په حق ګله کوي، د بیلګې په توګه هغه سره داسې کړه وړه بار بار کیږي چې مناسب نه وي، نو ځکه مجبوریږي چې له خپل ملګري څخه ګله وکړي. خو د همدې ځوانانو په خبره د یو شمیر خلکو بیا ګلې کول ورځنه عادت وي. د کابل اوسیدونکې مریم وایي چې ډیری وخت ګله لغه چا څخه کیږي چې دوی حساب قربان کوي خپل غنی. خو اغلی مریم دا هم زیاتوي چې بی ځای ګلې په ګلمن کس باندې هم دومره بد اثر کوي چې هغه ته روحي شکنجه وګرځي.
خو په اکثریت ګلې خدای هغه چانه کې چې دې دل باندې ګران وي کنه، ته خفکیږي، دا سوک نه خفکیږي چې ته دغې نه ډېر تمه لري او هیله لري. نو موږ چې د یو چانه خفکیږو اتمان خامخا هغې سره کوم ژمنه کوو، یا مثلا ته ما سره یو ژمنه کوي چې زه دا کار کوم ستا او ته زما هغه کار نه کوي، نو بیا خامخا زه خفه کیږم، ځکه چې زما تمه تا ته ده چې ته زما کار کوي، یا ما ته وایي چې زه یو چیرته تا سره ځم، بیا ته نه راځې، نو زه خامخا ګلې کوم، زه به بل چا سره کینم وایم چې دا ما ته وویل چې زه تا سره راځم خو هغې را نغله. نو همدې لپاره اکثریتا ګلې ډېر کیږي.
دا بیا کومې بدې پایلې لري؟ څومره د دوستانو منځ کې فاصله پیدا کوي؟
زما شخصي نظر دا دی چې کله چې انسان د یو چا نه خفه کیږي، هغې ته باید مخامخ ووایي چې زه دغه ستا کار دا عمل د سبب دا ده چې زه خفه شوی یم، تا باید داسې کړی نه و، خیر که دا ځلې دې دا اشتباه وکړه بل ځل دا کار مه کوه. هغوی ته ووایو چې له تا نه خفه یم، که زه یو بل چا ته دا کیسې وکړم هغې بیا یو څه د ځان جوړ کی، نو خامخا د دوستی ترمنځ یو فاصله ایجاد کیږي. نو همدا علت دا ده چې کله چې یو څوک خفه کیږي ورته باید مخامخ ووایي چې زه د تا نه خفه یم.
دسی ملګری لري چې هغه په دسی مسایلو خفه کیږي چې هغه مهم نه وي، او دسی وخت تاسو ته ما کوي تاسو سره رسیدګي نه سي کول، حق نه خفه کیږي.
او اکثریت کورنۍ ترمنځ دغه سي ډېر ګلې کوي. زه خپل هم دسی يم چې څه سر دومره کار نه لرم، اکثریت چې زما خپل شخصي کار دی هغه کوم، کور کې څه مشکل وي هغه حل کوم، د چا نه دومره ګلې نه کوم. یعنی دومره موږ باید دومره ډېر تم نه لرو چې بیا خپل ځان ته متوان وکي او خپل ځان خفه کړو.
ګیله کوونکی ته د ګیلې توان څه ده؟
شکنجې روحي ده، ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار یې کړی نه و، داسې باید ویلی نه و، داسې کار به یې کړی نه و. یعنی فکر یې کوله اول به یې دا کار کړی نه و. یو څوک چې یو کار کوي هغه پوهیږي چې کومه کار چې زه کوم خامخا زما مقابل طرف خفه کیږي، نو باید اول یې نه کړي، کله چې وکړي بیا باید خفه نه سي.
ادریس افغان هم ګیلې په دوو برخو ویشي. هغه وایي چې ډیری وخت ملګری داسې ګیلې ورنه کوي چې دای ورته رسیدلی نشي.
چې فکر کوم ګلایا دوه ډوله ده، یو خو ګلایا داره چې پسندیده ګلایا، یعنی هغې کې دلیل یي، او یو ناپسندیده یي هغې کې دلیل نه یي. مثلا که هغه پسندیده یي یا کم توجهي یا بېاعتنایي د ملګري، نو دې کې احساس کیږي چې یو ملګری د چا نه ګلایا وکړي، مؤثره ارتباط نه لري دوی سره، یا په منځ کې سوء تفاهم وشي، یا څوک ورسره سم ارتباط نه لري، یا هم د چا شیطانت په منځ کې، یا امکان نه چې دا دلیل نه یي. بل څوک چې د چا نه توقع لري، انتظارات لري، هغه نادیده ولیدل شي، وکتل شي، او د ملګرتیا ته وخت څوک نه لري. مثلا زه چې پانتون کې استاد شوم او ما چې تدریس کاوه، د ورځې خوانه به مکتب کې ما درس ورکاو، د شپې خوانه به پانتون کې درس ورکاو. ملګرو داسې احساس کاوه چې دا یو پوست ته رسېدلی دی مغرور شوی. حتی ما ته د مغرور لفظ استفاده کړی دی چې تا غرور او تکبر پیدا کړی، خو ته به وخت ورته نه لرې. شخصي حساسیتونه یې چې هغه په نظر کې باید ونیول شي. نو مثلا زما د کورنۍ نه اول ما نه ګیله کوي چې ولې ما ته زنګ نه وهي، او زه چې د وظیفې نه راځم داسې ګنګ زګول، یعنی ستړی شم او ستومانه شم، ولې نو. یعنی زما مطلب داسې دی چې دوه طرفه باید درک کړي، او درک کولی شي یو نفر شي. موضوع عمق ته ورسیږي، نو دغه انتقادونه او کله کله ناپسند انتقاد کیږي، دا د کورنۍ نه شروع کیږي، د ملګرو نه خو بیخي زیات دی. ملګری ما نه همیشه خفه یا دا انتظار لري، مثلا په مجردۍ کې ما کولی شو چې هغوی ته زه وخت ورکړم، هغوی سره زه ناسته او پاسته وکړم، ولې اوس متاسفانه نه کیږي، حتی د جمعې په ورځ نه کیږي، څوک نه شي کولی شي حل کړي. نو
بله، ګیلی څومره د دوستانو منځ کې فاصلې زیاتې دي، ډیرو نږدې ملګرو تر منځ کې بالاخره ګیله د کینه لامل کیږي.
بے ځایه ګیلایه او نه درک کول د مقابل لوري دا خو واقعا چې بد اغیزه کوي په ژوند کې او ټولنه کې ملګری سره، یعنی فاصله زیاته یا کمه یا نه. نو زما په نظر یو څوک چې ګیلایه کوي تر حد توانه پورې څوک ته باید شاته نشي ورته دلایل مخکې کی. مثلا هغه تاسو نه ګیله کوي چې ته ما ته وخت نه لري، یا موږ سره نه ګرځېږي، یا ته غرور او تکبر دې پیدا کړی، یا ته وظیفه دار شوې، دغه مشکلات او دغه موضوعات باعث کیږي. دې ته باید د حل لاره، دې ته باید وخت ورکول شي، دوی ته باید تشریح ورکول شي چې دغه څه دلایل دي چې ما تغییر کړی دی، زما ژوند کې څه بدلون راغلی. بیا یې درک نه کوو، بهتره داره چې سړی شاته شي. نو
که پوښتنه داسې مطرح کړو چې خپله په کومو مواردو کې له خپلو ملګرو نه، له خپلې کورنۍ نه دي ګیله کوي، یعنی دا امکان نه لري چې انسان ایچ کله ایچ وخت له بل نه ګیله ونه کړي، د ځان پاک لره توه په کومو مواردو کې تاته ګیله درېږي؟
په هغه وخت کې شخصا که زه خپله چا نه ګیله وکم، یو بې توجهي چې مثلا کله ناکله مخکې کیږي، هغه انسان د بې توجهي کیږي او دا مشکلات راځي. یو مکرر بې توجهي چې مثلا ته ضرورت لري خو هغه کې بې توجهي وشي، هغه کې همیشه مشکلات راولړیږي. مثلا کال دولس میاشتې یو څوک چا سره داسې شاو کې چې هېڅ پوښتنه ونه کړي، یا په کوم وخت کې چې ضرورت یې هغه درته شاو کې، یعنی تا په خپل حالت پرېږدي، نو دې وخت کې خو ګیلایه پیداویږي. نو زه دې ته داسې یو عنوان ورکولی شم چې مکرره بې توجهي، یعنی همیشه والی په یو بې توجهي کې وشي، زما په اند دې کې ستونزې راولړیږي. نور څوک بې احترامي وکړي یا بې ځایه قضاوت وکړي، زه واقعا دې منه ډېر خفه کېږم.
دو ویشت کلنې څنګه مهری ته چې په دې ټانکی عمر د کور ټول مسولیت ورلغړې دی، وای دا د تا وخت نش پیدا کولای چې خپل دوستانو سره د پوخه په چیر اړیکې ګرمې وساتي، خو هغه فکر کوي چې دا خپل نه غوړي چې لغو سره راشه درشه وکړي.
د ټولو د ژوند حالت داسې شوی دی کنه چې هر څوک خپل د ژوند په مشکلاتو کې ډوب دی. یو وخت کې ځوانان، ملګري، دوستان ټول کې د چونو طبقو کې د کډالکانو یو بل ته رسیدګي کولو، یو زنګ کولو، یو خبره، یو مسیج، یو څه. اوس د ژوند داسې یو حالت ته رسېدلی چې ته خپل ژوند ته حیران یې. مثلا واټساپ سهولت شته، د زنګ سهولت، فری کولو، خو د پیسو مشکلات راغلی په ژوند کې، ځکه یو ملګری د ډېر پیسې لري، یو بیخي نه لري، خو ور سره خبرې وکړي، ورته زنګ وي، وی ولا د دې توقع ماته شته ده، او کونه کې وی ولا زما پوښتنه نه کوي. او بل هر څوک د ژوند مشکلات ډېر شوي دي، هیچ چاته رسیدګي نه شي کولی. سخته ده، ځکه سهار نه تر مخه پوراتمن یو څوک وظیفه کوي، یا یو دیاړي کوي، یو کار کوي، یو مزدوري کوي، شپې چې راځي اتفان آرام کوي، وخت نه لري. ژوند زه درته زمانه ټول ملګري ډېر ډېر خوشینه دي، وی چې میریا ته نشي کولی، موږ ته مسیج نه کوي، ته موږ ته زنګ نه کوي، زموږ پوښتنه نه کوي، یا زموږ کور ته نه راځي، ته مغروره شوی، ته داسې مشکل دا نه ده، زه مغروره شوی نه یم، زه مصروف یم، زما د ژوند مشکلات ډېر دي. سهار نه وزم، او بجو نه تقریبا کم پنځه بجې یا مثلا څلور بجې زه کور ته راځم، سهار نه تر ماښامه پورې وږي اوسېدل ډېر سخت دی، ډوډۍ وخورم، مونځ وکړه، ډېر مثلا مېلمه یا څوکي تر لس بجو پورې زه ویښ اوسم، که نه لس نه وروسته زه آرام کوم، زه موبایل ته ډېر وخت نشم ورکولی، ځکه وظیفې کې اوسې ډېر نه شي کولی چې مسج ازان ته ځواب ورکړي، او که کور ته راځي د ستړیا نه ته نه شي کولی چې یو چا سره خبرې وکړي، مثلا حتی که یو ځل که کوم ګروپ ته لاړ شي یو مسج وکړي، که نه د ځوانانو دغه څه مشکلات دي.
څه کول پکار دي چې په ژوند کې د ځوانانو تر منځ ګیلې او ګذاري نه وي، هغه څومره عمر چې خدای ورکړی په خوښۍ یو بل سره تیر کړي؟
بهتر د ځوانانو یو بل درک کړي، ځکه درک په ژوند کې ډېر ښه ده. که یو ملګری درکو کې هغه سره د هغې د مشکلاتو په ستونزو کې مثلا ځان شریک وبولي، هغه مشکلات مشکلات درکې دغه د نه پښتنه کولو دلیل باندې پوی شیخ پل ځان پوی کی اور کا هغه ډیر خمل ګرځي هیڅ څوک د ګلې وخت نه پیدا کوي درکې کنه احساسي ک درک نو سی یو څوک درکونه کې څوک د مشکلات اونو ویني او اور باندې زړه د اونو سوځي کنه هیڅ کله ګلې نه کوي
خپل په کوم حالات کې له دوستانو له ملګرو دی له خوړلانو دی ګیلا کوي
خو زه چې د خپل ژوند مشکلات ګورم چې دومره مصروف یم دومره مشکلات لرم نشم کولای رسیدګی نشم کولای خپلمن یو بل څوک هم د صدای کوي ټول خود راحت ژوند نه لري افغانستان کې څوک هم راحت ژوند نه لري کاغه زلمه ده کاغه جلکه ده کاغه پلار ده مور ده که هر څوک ده خواري کې زحمت کې چې ځان ته یو څه پیدا کی کورنۍ سپورټ کی یا پلار سره وګور کی یا ورور سره یا کور سپورټ کی ټول هم دغه مشکلات کې اخته دي ټول
بله
افغانستان 90% خلک دغه مشکلات لري چې ژوند مسؤلیت لري
بله
هغه مسؤلیت باید ادا کی نو زه چې یو څوک در کوم باید نور ما در کله زه ګله کوم چې ما څوک نه در کی دغه ګله ما همیشه مثلا د سن ځان سره کړی دی چې د دوستانو د ملګرو ول ما نه در کی ول زما ژوند حالت نه ګورو یو مثلا خوشینه کیږم چې ما ته مغرور شوی خود خوش شوی زم دې کې خوشینه کیږم مثلا ګلم نه خوشینه کیږم چې ول ما نه در کی
لیکوال او خبریال جان آقا هم وایي چې دای هم ګیلمن ملګری چې حق نه حق خفوي ډیر لري هغه د ډول کسان د پاک زړه او صادق غني خدا مشوره هم ورکوي چې ډیر ګیلې ملګری کمزوري کوي
دغه مسائل په افغاني ټولنه کې ډیر دي چې زیاتره خلک او خاص ډول ځوانان له یو بل ګیلمن وي یو ډول همدغه ګیلې د وخت په تیرېدو باندې د زړه بدۍ یا د خوابدۍ بای سم ګرځي زما په نظر د دې سول عامل کېدل شي یو خبره خو دغه ده چې زیاتره کسان چې اوس د یو بل پښتنه نه کوي یا له یو بل ګیلمن البته دلایل لري چې له یو بل ګیلمن وي یو خبره به کېدا وي چې زما پښتنه ونه کړله یا زما واده ترانه غي یا مړي ژوندۍ ترانه غي دغه مسائل پکې وي نو یو بایس دی دا کېدل شي چې لوی خو اقتصادي ستونزې وي چې یو ملګری کده یو بل پښتنه نه کوي دا په خوبته کې ګډون نه کوي نو اقتصادي مسله پکې وي بل خبره پکې دام وي چې ډیر کله یو ځوان مصروف وي هغه نشکوله چې په وخت د ملګرو په دغه خو یو یاد نور مراسم کې ګډون وکړي نو دغه ځینی لاملونه وی چې دا د ځوانان ترمنځ البته د ګیلو بایس ګرځي بل مسله پکې دا وی چې یو نفر وی یا یو ځوان وی لبل ملګری مرسته وغواړي خو داغه پکې وسه نه رسیږي دا د دې بایس کې د لشي چې یو بل ګیلمن شي په مجموع ان کې زما په نظر باندې اقتصادي ستونزې او کله کله زیات مصروفیتونه د دې بایس کې د شي چې ځوانان له یو بل وخت نیم ګیلمن شي
کله چې راتوي چې په ملګری که دسی کس لره چې هغه همیشه حق نه حق گیلی کوي مثلا که یو د ټلیفون زنګ بل ملګری پورته نکړي نو بیا گیلی کوي دا گیلی ډیر وګدي سی په دسی کوم څوک لره په خپل منځ کې
bale زموږ یو ملګری دی د عرفان الله رشیدی په نوم باندې یادی البته نو وایي واخلم ما ته میسج وکي یا پیغام وکي په واتس اپ کې یا هم بس کله ټلیفون وکي یا یې په وخت ځواب نه کمه بیا حتی دومره گیله مونوي چې نور ملګرو ته بیا زما پړه باندې وایي چې دته می په دغه ورځ باندې دغه سات باندې زنګ وهلی وو او د زما ټلیفون ځواب نه کړ د په ما کبر کې یو یعنی دغه خبره وی بلکې ډیر د سیملګری زمنګ نور مشتري چې دوی په ډیر وادي خبرو باندې گیله من کیږي لامل دغه وی چې دوی په زړه کې پاک وي گیله زړه ترازی کله کله یو ډول ناهلی شي چې ول د زما ټلیفون نه ځواب وي یا ول زما پښتنه نه کوي
گیلو کولو زیان خپل راکاست چې گیلې کوي چې کې د لیسې تاسو په نظر مثلا لکه څومره چې بل نه گیلا کوي خو امو عمر ځانم زوروي کده موضوع تاسو ته روښانه کوي چې خپل گیلا کوون کوي کاس کې انجلې وی کالک وی هر ځوان کې وی چې گیلې کوي خپل دته څومره ځان رسولې سي
گیلا من کېدل یا گیلې کول دا زما په نظر باندې رواني اړخ هم په انسان باندې منفي تاثیرات لرلی شي ځکه کې یو سړی له یو بل گیلا کوي خو اتمنه په هغه باندې یو ډول فشار راځي او همدغه فشار لري بایس کېږي چې د په وجود یا بدن باندې منفی تاثیرات ولري په کار دا چې ځوانان هغه کې انجن وی ک هلکان وی دوی باید ګیلمن نشي ډیر کله په انجنو کې دغه مسله وی چې له بل ګیلې کوي نو منفی تاثیرات لرلی شي او په کار ده چې هغه کسان چې لیوبل ګلی کوي په ځای د چې ګلو کې باید هغه ستونزي هغه خبره ته د حل ولاره ورولټي د تر ځوانانو چې لیوبل د پیسو غوښتنه کوي یا تر یو تمه لري نو په کار ده چې د نورو په تام باندې باید دوی پاتې نشي په خپل لاس په کار شي او که په ډیر یو کم ځای کې د بند راغی نو بیا کول شي چې نور ملګرو د مرسته وغواړي او که بیا وسره هغې مرسته ونه کړل نو بیا دا د ګیلي حق لري البته هغه پر ضد هغې چې دغه نفر وسه کیږي او کار نه کوي نو منفي تاثیرات لرلی شي ځکه یو ډول دوی ناهیلي کیږي او همدغه ناهیلي د دې باعث کیږي چې د په یو ډول رواني البته اختلالات ومخته شي.
جنجال نه بل اخره سي د ګيلي ډېر اوږدي سي د ډېر وخت ونيسي څومره د ځوانانو په منځ کې د فاصلو لامل کیږي څومره یو لبل نه د لریوالي د کرکی د نه خبرو دوه شیانو لامل څومره کیږي د ګيلي بیا په تیرې بې ځای ګيلي حق
نه
حق
ګیلې دا ډول ګیلې کې کیږي او په وخت ته رسیدګي ونه شي یا غنه حق ګیلې وي هر ورځ ګیلې وي نو که یو سړی دی چې ګیلې اخلي خو که د سپمې شکل کې یو ګیلې دوه وینو سړی به ته رسیدګي وکړي یا د هلي ولار به ته رول لټي او که د هر سهار را پاسيږي او لنور سره کینی او ستا په تړه وته ګلی کوینو اتمن مدا د ځوانانو ترمنځ د فاصله بایس کیږي او حتی چې په دې سره کېدل شي چې د کورنۍ ترمنځ یو لوی درز یا جداوالی هم رامنځته شي هر ځوان چې دی هغه انجلۍ دا او که حالت دې اتمن دی کورنۍ پورې تړلې دی دغه ډول ګلی بهاني کول خپل پټولونه کې د نفاق بایس ګرځي هغه ډیر کله د خپلوي او درشتو د قطع کېدو بایس هم کې لشي نو په کار دا چې د ګلو په زبېت موږ عملی کارو کوو لچا هیڅ وخت ګلمن نشو.
bale مخکې تاسو په خپل خبرو کې یو مهم ټکی ته اشاره وکړه دا چې کله ناکله د ځوانان ترمنځ راشه درشه په دې کې چې ځانګ پیښینو بیا یو بل نه ګلې کوي په ځای د دې چې ګلې وکړي که چیرې مقابل کس درک شي چې هغه به کار لري هغه به لدینه یو بل مهم نور مسولیت لري چې هغه ته ورسیږي په ځای د دې چې د خپل ملګري سره یا خپل ملګري سره راشه درشه وکړي ټلیفون یې ځواب کړي کور ته ورشي د ګلې په ځای درک څومره مهم دی؟
ډیر مهم دی خو متاسفانه چې په زیاتره خلکو کې دغه درک نشته دی که یو څوک لیوبل چا ګیله کوي لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله که یو څوک تاسو تلیفون کوي یو ملګری خپل خپلوان او تی په وخت ځواب نه کوي نو اتمن هغه ګیله من کیږي خو هغه بل تا نه وي خبر چې ته په دنده کې مصروف وي یا به چېرته په مجلس کې یا په بل ځای کې لاس په دې بند وي د ته په وخت ځواب نه شي ورکولی ستونزې ولاړولی شي او په کار دا ده چې د دغه ګیلو د ختمېدو لپاره باید موږ لارې چارې ولټو او مقابل لوری باید درک شي په دې معنی باندې چې چا نه ته ګیله کوي تا ول هغه وګوره چې دی په دغه وخت کې کوو پښتنه ته په ډېر یو نرمه لهجه وکړه چې ما یو وخت تلیفون نه تکړه یا یو وخت مې دغه کارو ته زما لاسنیوی ونه کړ یعنی ما سره مرسته ونه کړله په ټولنه کې یو بل درک شي بیا دغه ډول ګیلو ته ځای نه پاتې کیږي نو ځوانان ته په کار دا ده کینجونی وی هلکان وی باید خپل ملګری همزولي درک کیو لګیلو دی تیر شي چې د دیو ډول کینی او بغض لامل هم کېدل شي البته توامي
خپل ګیلمان انسان او نور کسانو نتی ګیله کیږي د دغه عادت د لری کولو لپاره څه کولای شي خپل کاس یې همیشه ګیله کوي ځان لپاره څه وکړي او نور ملګرو نتی ګیله کیږي هغه د څه ډول مرسته وکړي چې نور دغه عادت به خلمان ځلار شي
ماتمن له څوک چې له چا ګیله کوي هغه به ځینې غوښتنې له مقابل لوري لري نو د په یو څه باندې له مقابل لوري ګیله من کیږي اول دې هڅه وکړي چې هغه کار کده د وسی وی یا ترې وندازي پر د حل کول شي یا د هلي ولاره وتلټول شي د پخپل لاس په کار شي مثلا زما یو کار د وسی کیږي د ز پخپل کول شم چې د هلي ولاره ته ورغلټوم خو زه په زور د کار راخلم او د یو بل ملګری په وګو باندې بار کوم دا واقعت چې بې انصافي ده نو په کار ما ته دا ده چې دغه کار چې زه پراتم کله ملګری ګلم من کیږي ما یا ترې ګله کوم پخپل باید ترې وندازي پر مخ ته لاړ شم او بیا غو مقابل لوري ته یو قنات ورکم چې دوه مرز ما د وسه کې ده او دغه پاتې کار شې یا دغه پاتې خبره شې ده کده تو ته د هلي ورلا ورولته یا صد وسه کې یا یو بل ملګری کې کم کاری کول شي دغه البته یو هلاره کېدل شي په کار را شي د نورو پروګو باندې باید موږ بار نشو لګلو باید تیر شو عملا کار وکړي چې سمره زموږ په وسه توان کیوي
درن دوستانو دا
دا و دی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځه کی چی است الله مومال او ملګری
یم روان وایا یم ساد.